السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله استان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. ټکنیکی چارې میر احمد صافی مختوري نن چهار شنبه د 1402 کال د میزان تلې 15 د 2023 کال د سپتمبر 28 پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنې شوې دي. اغلی اوتنبای وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز و دا خبره وکړه.
وی آر ګریټلی کنسرنډ بای د هیومانیټیرین فاندینګ گاپ از اف ون ویک اګو.
موږ د بشري مرستو لپاره د بودیجی کموالی ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشري اقدام پروګرام تیره اونۍ 802 میلیون ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالر غوښتل شوی بودیجی یوازې 28% ده. د بودیجی د کموالی له کبله ګډ پروګرامونه درېدلي. سخت ژمی را روان دی او دا ډیرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیون افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په روانو میاشتو کې د قطې خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډیر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مال په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان آر ایس اف د طالبانو له بنده د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسؤل انتوان برنارد پرون سه شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15 کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو چې لا هم په توقيف کې ده. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یو عمده ستونزه وبلله. د وی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او شاوخوا 514 خبریالان او د رسنیو 22 کارکونکو په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځمبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچي له تیرې دوشنبه پیل شوی چې باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایی کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایی ټولنه به پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه او 3 لک ډالر کې اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بهرانو د مدیریت لپاره د اروپایی ټولنې کمشنر یانیت لنارچچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباخ د کډې کولو پریکړه کړي. لنارچچ ویلي دا اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چیلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تیره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لک یورو په ارزښت خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل اعلان دی چې د دوی له مالی مرستې به 15,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تیرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه شنبې له دې سیمې 2,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خای پر روان اکتوبر یا نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرونسې شنبه په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل د به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړي. دا کتنه داسې وخت شوی چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې اغاړي کې بیرته ورغوي چې لوګدې مودي رئیس ترنګلی دي. د ترکیه ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډیر ژر د انرژي د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکې کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په اویا کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په وسیالي کې خپل هندای سیال د پخې په یوې ضربه ناکاوټ کړ. هوتک د برونزو د میډال د ګټلو سربېره سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي اولمپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک تر څنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دوه آسیایي لوبو کې شاوخوا اتیا افغان هلکان او نجونې ګډون لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه باندې بحث درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوا او ګڼو نورو کسانو پکې خبري وکړې.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
کته هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو د سیخکاری چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده.
د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتو په باب د ملګرو ملتو چارواکي بیانونه ورکوي، خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. ولی
که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي، دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بل خبره دا ده چې ملګري ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي، ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د سیاسي مسایلو افغان شنونکي قریب الرحمن شهابو چې مرکه مو هم ورسره کړې ده او په غزنی کې د ښار د پاکولو لپاره اشار شوه.
نی خو به دغه په خوانې د افغانانو دغه دود سی پی کده بیرته راجوندای شي، یو بزم خار پاک شي او لبلې خو به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول راپورته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډیر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایي مشر ویلي په کار ده د افغان خزو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تیر شپه تر ناوخته روانه وه، د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او وی ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو تر څنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
کته هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو د سیخکاری چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشرې د طالبانو له اوسنۍ حکومت سره چې د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو وی ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایوا زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتی دي او د زینو بنسټونو لارې سیوی دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دینی عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دینی عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامی باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې ژغونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand
په افغانستان کې خزې غوښتنه لري چې نړیواله ټولنه دی دوی ته زمينه برابر کړي چې له اوسنۍ حاکمانو سره په مستقیم ډول خبري وکړي او نړیوال لوبغاړي دي په خپل هيئت کې د خزو له حضور پرته له طالبانو سره نه ګوري او نړیوال دي د بدلون لپاره خپل ټول ځواک او واک نه کار واخلي چې په هغه کې د سفرونو له مستثنی کولو پرته بندیزونه او د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل شامل دي.
طالبانو څباندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګول وروسته انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د شوزو او انجنو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړي. شیزلا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په وروستي مورد کې د شوزو څنګار ځایونه هم وتړل.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و ویلي تر هغه چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیسته. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې چپرون و وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو لشنون کې قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې او په فایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولي
لومړی خبره خدا ده چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او پر استیج کې اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. دا نړیوال نظم سره تړلې مسله ده او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنه ای او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي دا یوازې عام افغانان زیانمنه ای. او بل خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او خای داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه راوتلي ول دوی خپل کې پر بحث کوي.
د ملګری ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمیدو لپاره بدیل لارې ستاسو په نظر څه کېدلی شي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره په کار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي او یو ګډ دریځ رامنځته شي او تر څنګ یې ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګری ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولی او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولی رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته او هغه ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسېره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه ما مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شعب چې د ملګرو ملتونو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي لتیرو درې ورځو رئیس پتورخم کې پانګورو بار لارې ولاړې دي. خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته دا وختو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګری خونی هم تاییدوي چې دوی خپل سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي، خو بیا هم پاکستانی لوري اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوري اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وایي لتیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو یې موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د په خبره نه پریخدل کیږي. دا سوداګر وایي دوی د افغانستان له لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وایي دغه تاله 13 درې ورځې راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړې دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلې دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي، او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنې گاډي خرابې ده، هغه خویا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز، او یو گاډي بیگا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي، او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لاتيري وي مشترا هيسي دا دریم زل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بنديږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختور اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزيټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مسندې ویل شوې، خو افغان سوداګرو مخکې ویلی او د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساره نه ولیدل شوی. دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستی وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستی وه. دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپل عصري وسلې ننداري توران دکړي. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 میکالیزي په مناسبت جوړ شوی وو چې هر کال د اکتوبر په لومړی نیټه منځل کیږي. دغه مراسمو په محل د کروز توغندوی په ګډون بي پيلوټ الوتکي او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د ننداري لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابې او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوی هوایي ننداري ونه شوي. په دغه مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیسته و. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغه مراسمو تر پایل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغه مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اټومي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اټومي اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اټومي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پاتې نشي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اټومي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
او سم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ایوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د افغان ښځو وضعیت په اړه ولې او لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دې هیواد د خزینه وګړو چې د نفوس نږدې نیمه برخه جوړوي له سختو کړاوونو شکنجه او تاوتریخوالي سره مخ دي. د خبرونه په لیکنه د ښځو فردي ازادي او انتخابونه د دوی موجودیت یا د ژوند کولو حق د طالبانو په لاس کې دی. ایوریشیا ریویو خبرونه وړاندې د ښځو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي د څو بیلګو یادونه نه کوي او لیکي د تاوتریخوالي دغه پیښې چې د فشار له چاپیریال سره تړلې په افغانستان کې د ښځو موجودیت له خطر سره مخ کړی دی. خبرونه پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخو کې د طالبانو لخوا لګول شوو محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان پر خزینه نفوس له لګول شوو محدودیتونو د روغتیا سکتور هم خوندي نه دی پاتې شوی او زیاتوي د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو تبعیضي سیستم رامنځته کړی دی. ایوریشیا ریویو د بیلګې په توګه د طالبانو د روغتیا وزارت د 2023 کال د جولای د میاشتې هغه اعلان ته اشاره کړې چې د روغتیا په برخه کې د تخصصي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره په آزموینو کې یوازې نارینه ته د ګډون اجازه ورکړې ده. ایوریشیا ریویو د دې لیکنې په پای کې داسې نتیجه اخلي چې د افغان ښځو وضعیت خراب او هغه چاپیریال چې دوی پکې ژوند کوي ډېر ستونزمن دی او زیاتوي د دې هم هیڅ هیله نشي کېدای چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی وضعیت ښه شي. د خبرونې په لیکنه په حقیقت کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په ورځني ژوند کې سختو محدودیتونو ته په پام په راتلونکو کلونو کې په هر ګام او هر مرحله کې به د دوی د ژوند شرایط لا پسې خراب شي. د لبست خبرونه لیکي طالبانو د هغه امنیتی پلان تر هتر لاسه کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پرې څو کال کار کړی او چې پر اساس کې د شپ افغانستان کې د څارنی یو نوې سیستم رامنځته شي. خو د خبرونه په لیکنه یو شمېر کارپوهان وندې ښنه څرګنده کړی چې کېدای شي له دغه سیستم څخه د ناوړه هدفونو لپاره کار واخیستل شي. د لبست وړاندې لیکي دغه پلان ظاهرا د امریکا متحده ایالاتونو په 2021 کال کې افغانستان تر وتلو مخکې د پخواني حکومت لپاره جوړ کړی و. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رویټرز ته ویل چې د طالبانو حکومت اوس په پام کې لري چې له دغه پلان څخه د تروریزم د ګواښونو د لمنځوړلو لپاره د یوې پروژې د اساس په توګه کار واخلي. هغه ویل چې په اوس وخت کې د کابل پر یوې امنیتي نقشې چې د امنیتي کارپوهانو لخوا چمتو شوی کار پیل شوی خو بشپړېدل به ډیر وخت ونیسي. د ښاغلي قانی په وینا دوی اوس دوه نقشې لري، یوه د امریکا لخوا مخکینی حکومت ته جوړه شوې او بله د ترکیه نقشه ده. د دلی بیست په لیکنه د ملي امنیت دغه پلان لا د مخه د بشري حقوقو د فعالانو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویره لري چې طالبان کولای شي له دغه سیستم څخه د ترهګرو د پنهه کولو پر ځای د کورنیو منتقدینو د تعقیب لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو پروګرامونو هم دارنګ په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې کتلی شئ. د پروګرام په دې برخه کې ورزو غزنی ته هلته د ښار د پاکولو لپاره یو عمومي اشر شوی دی. خلک له دغه اشر خوشحاله دي او نور هم تشویقوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
زمو شار زمو شکور ولسی اشار دا غزنی شار په بیلا بیلو سیمو کې لسکونه کسان د شار پاکولو او منځلو په اشار لګیا دي. دا دوشنبه په ورځ په غزنی شار کې د شاروالۍ او لسکونه عامو شاریانو لخوا د شاري پاکوالي او چاپیریال ساتنې په مخه عمومي اشار پیل سو او وایي تر هغه به دوام وکړي چې ټول شار پاکیږي، پریولل کیږي او جارو کیږي. د اشار د پیلېدو پر وخت غزنی شاروال محمد نبی امزر سنوی ته وویل اشار له عامو خلکو سره په دې مخه تر سره کیږي چې خلک چاپیریال ساتنې او د شار پاکوالي ته پام وکړي.
په دې کې و اگاهی هم هم شهریانو ته د توجه دی، هم شهریانو د هم دی چې د تنظیم په برخه کې و په دې کې لمو سره همکار و چې بس دا یو کمپاین د لپاره د صفایي.
غلام قادر د غزنی شار یو اوسیدونکی دی، د په دغه شار کې برخه اخیستې ده. غلام قادر وایي شاروالۍ وخت په وخت له شار څخه کثافات ټول کړي، خو خلک هم د شار او چاپیریال پاک ساتنې په مخه دا دنده لري چې د خپل شار په پاکوالي کې ونډه واخلي. دای وای تل خلک باید د اشر په توګه راووزی او د شار په پاکولو کې برخه واخلي ترڅو د اشر فرهنګ یو ځل بیا په خلکو کې راژوندای شي. اشر له یو بل سره د مرستې په مخه د افغانانو یو پخوانی دود دی.
زه د یو ښاري په نسبت باندې په دې ډېر خوښ یم او له ټولو ښاریانو ته غوښتنه کوم چې په دا ډول شرونو کې برخه واخلي. د یوې خوا به دغه پخوانی د افغانانو دغه دود سی پیکا ده بیرته به راژوندی شي، یو به زموږ ښار پاک شي او له بلې خوا به له مختلفو ناروغیو څخه خوندي پاتې شو.
شاولی بیا د غزنی شار یو بل اوسیدونکی دی چې په دغه شار کې ونډه اخیستې ده.
په ټوله کې ښار یا هغه ځایونه چې هغه په ټولو پورې تړلې وي، د ټولنې تقریبا مشترک ځای وي، هغلته لازم او ضرور ده چې هر څوک په خپل کې ونډه واخلي. هغه کثافات یا په اصطلاح اضافي شیان هغه بې ځایه غورځار نه کړي. د ښار په پاکوالي کې له ټولو خلکو څخه مو هیله ده، خصوصا له ځوانې ټولنې څخه چې هغه د ښار په پاکوالي کې مهم رول ولوبوي.
په غزنی کې ځینې وخت دا شکایت کیږي چې ډیری کسان د شار پاکوالي ته چندان پام نه کوي، د خپل کور کثافات د سړک غاړي او یا هم د کور تر مخ ویالو ته غورځوي چې اکثره وخت ویالې بندې وي او کثافات هم په ښه ډول نه ټولېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادۍ ته. زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزي او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غني ځان او مخکې تقاعد شوی یم. در کل هم تقاعد اخصاص خود تقاعد بندی در دو کال که تقاعد بندی مکاتب بندی پانتونون بندی نور دولت خود خلق و خدمت که وی دولت اگه دیش خلق آرام وی آسوده وی کار ولی رجوان لری پانتون تا خلق لارسی مکتب تا ویری.
سلام علیکم در زادای را دیو کار کون که و دیدون کتر بازل سلام د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم. دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړې دي، هغه وعدې عملي کړې نه دي، ځکه چې دی اپا عمومي اعلان کړه. عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه، د خدای سه وعده ده، د عمومي اپا د خدای سه وعده ده، خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل. نوې لار دی اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کې، نو چې د خدای سه د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري. بنده خو کومه خبره نه ده، هغه اوس خولم اړولی شي، ژبه اړولی شي پرخوا باندې. نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي، که کچالی دی، که انګور دی، که مړه ده، که نور سبزیجات دی. دکانان خالی و غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کیږي، په اوبو لاهو کیږي، کومه بشری مرسته چې راشي په وګ کې مسکینان دی دی ماشونه دی 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 افغان د جلاباته تلوی چې موږ ته شل زره څلور ویشت نر کیوي او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ور کیوي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو هغه د الله د قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نور م په خدا سپارم مخې ته